السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې د صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاس ویم پیل په خبرونو باندې کوو. اروپایی ټولنې په پاکستان کې د افغان کډوالو برخلیک ته اندېښنه ښکاره کړه. د پاکستان حکومت تر 1,000,000 ډیرو افغانانو ته خبرداری ورکړی چې د نومبر تر لومړۍ نیټې که له پاکستانه ونه وځي په زوره به یې وباسي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارې ویان پیټر ستانو ازادي راډیو ته د ایمیل له لارې په رالیږلي پیغام کې ویلي دي چې په اغېزمن کیدونکو افغانانو کې هغه کسان هم شامل دي چې په دې لټه کې دي چې نړیواله ټولنې امنیت تامین کړي. د ستانو په وینا ښایي میرمنې او نجونې افغانستان ته له ستنېدو سره سم له خطر سره مخامخې شي. نوموړي زیاته کړې د ټولو چینلونو له لارې هڅه کوي چې په دې برخه کې نور وضاحت ترلاسه کړي. د پاکستان د ملي راډیو او یو شمېر نورو رسنیو په وینا د اکتوبر له لومړۍ تر پرون جمعې پورې تر 250,000 ډېر افغانان له پاکستانه افغانستان ته تللي دي. اروپایی ټولنې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د زده کوونکو د ملاتړ په نیت 9.9 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. اروپایی ټولنې په یو بیان کې جرمنی خبر کړی ویلي دي د خوړو نړیوال پروګرام ته به دا پیسې ورکړي چې په ننګرهار، نورستان، غور، فراه او جوزجان ولایتونو کې د ابتدایي ښوونځیو د نږدې 2,000,000 زده کوونکو ملاتړ وکړي. د اروپایي ټولنې د بیان له مخې د دې مرستې په مټ به د خوړو نړیوال پروګرام WFP نږدې 900,000 هلکانو او څه باندې 3,500 نجونو لپاره د 2 کلونو په مخه یو وخت صحي خواړه چمتو کړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن له دوبۍ څخه په ځانګړې الوتکه کې خپل هیواد ته ستون شو. نواز شریف چې درې ځله د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی په لندن کې له 4 کلنې جلاوطنۍ وروسته اوس غواړي د جنوري په انتخاباتو کې ګډون وکړي. نواز شریف په داسې وخت کې پاکستان ته ستون شوی دی چې دغه هیواد له ژورې سیاسي بې ثباتۍ او اقتصادي بد حالت سره مخامخ دی. نواز شریف په 2019 کال کې وروسته تر دې له پاکستانه ووت چې د فساد په یوه قضیه کې محکوم وپېژندل شو. ورزو فلسطین او اسرائیل موجود ها. رویترز آژانس نن د فلسطینی ادارې د روغتیا وزارت په وینا خبر ورکړ چې په غزه کې د تیرو 2 اونیو په ترڅ کې د حماس پر ضد د اسرائیلي ځواکونو د حملې په ترڅ کې 4,315 کسان وژل شوي او 14,650 نور ټپیان شوي دي. دغه وزارت وایي په وژل شوو کې 1,255 ماشومان دي او 906 مېرمنې دي. په همدې حال کې نن د مصر د رفح له لارې غزې ته د بشري مرستو لپاره یو دهلیز پرانیستل شو. د راپورونو له مخې د بشري مرستو لومړني کاروانونه غزې ته رسیدلي دي. غزه د اسرائیلو د بریدونو له پیل راهیسې په معاصره کې د ملګرو ملتونو په جدي توګه باندې اندېښنه ښودلې د چې په دغه سیمه کې خلک د خوړو اوبو او هر ډول خوراکي او غیر خوراکي توکو له کمک سره مخ دي او یو شدید بشري ناورین په رامنځته کېدو دی. د سپورت مینوالو ته هم دا چې نن د نړیوال جام پر مهال 2 لوبې وشوې. په لومړۍ یوه کې سریلانکا وکولی شول چې د هالند لوبډله ماته کړي. هالند 222 منډې هدف ورکړی او سریلانکا په 49 اوور کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو ورورسېد. په بله لوبه کې بیا انګلستان په لوی توپیر له ساوت افریقا څخه لوبه وبایلله. ساوت افریقا یا جنوبي افریقا 400 هدف ورکړی خو په ځواب کې انګلستان یوازې 100 منډې وکړای شوې او په دې ترتیب جنوبي افریقا په 229 منډو توپیر باندې بریا خپله کړه. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د دوه خبرونو تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا ټینګار کړی چې د هرات زلزله ځپلو ته باید په وخت باندې مرستې ورسیږي. اخوا په هرات کې خلک وایي چې لا هم دوی ته مرستې نه دي رسیدلي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د بندي ښځینه فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. زنانو معترض
و فعالین حقوق بشر جایشان در زندان نیست. جولیا پارسی، ندا پروانی و دیگر فعالین حقوق بشر هر چه عاجل باید از زندان آزاد کرده.
په پاکستان کې میشته شمیر افغان کډوال وایي د پاکستان د حکومت لخوا د 1 میاشتې مهلت دوی ته د منلو نه دی ځکه چې ډیر کم موده پاتې او دوی نشي کولای دغه هیواد پرېږدي.
زمونږ اولادونه سبقونه وایي، مکتوبونو ته ځي، کاروبارونه دي، زمونږ کورونه پاتې کیږي. زمونږ دا غوښتنه د پاکستان حکومت سره چې د افغان کډوال سره د ګزاره وکړي او خپله پرېکړه دې بدله کړي.
نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي د ژمي پر رسیدو سره زلزله ځپلي سختو شرایطو سره د مبارزې لپاره دوامدار حل لارو او بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. یادې ادارې د ژمي پر اساس خپل تازه رپورټ کې ویلي د هرات ولایت په زلزلو کې تر ټولو اغیزمن شو 1,400 خلکو ته لومړیتوب ورکول کیږي. په داسې حال کې چې د اوچا خبره په دې زلزلو کې 1,450,000 خلک اغیزمن شوي، خو یو شمیر زلزله ځپلي وایي تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې او خوراکي توکي په خلاصې دودي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي د ژمي د رارسیدو او د تودوخې د درجې پر راټیټېدو سره د هرات ولایت زلزله ځپلي د سختو شرایطو سره د مبارزې لپاره دوامداره حل لارو او د کورونو او سرپناو د بیا رغونې لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. یادې درې د اکتوبر په 6 د هرات زلزله ځپلو ته د ځوابي بشري مرستو په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د اکتوبر 9 نیټې څخه را په دېخوا په هرات ولایت کې د ریختر په کچه تر 6 درجې د زیاتې زلزلې او ټکانونو وروسته په یاد ولایت کې د بشري ملاتړ لپاره یو شمیر فعالیتونه ترسره کیږي. اوچا زیاتوي د بشر دوستانه هیواد ټیم یا ایت سی ټي په ژمي کې، یعنی د 2023 کال اکتوبر میاشتې څخه د 2024 کال تر مارچ میاشتې پورې تر ټولو اغیزمن شویو 1,400,000 زلزله ځپلو ته لومړیتوب ورکوي او د 93.6 میلیون امریکایي ډالرو په پلان سره هغو خلکو باندې تمرکز کوي چې کورونه یې ویجاړ شوي یا سخت زیانمن شوي دي. دوچا د راپورونو له مخې په دې زلزلو کې ټول 1,450,000 خلک اغیزمن شوي او تر 25,500 څخه زیات کورونه چې ډیری د هرات په انجیل او زندهجان ولسوالیو کې دي په بشپړ ډول ویجاړ شوي یا سخت زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا په دې راپور کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو سازمانونه او انجیوګانې په بیړني ډول خواړه، د بیړني سرپنا توکي، روغتیایي او د حفظ الصحې مرستې تر ټولو اغیزمنو سیمو او خلکو ته ورلیږي. خو د هرات ولایت له زلزلو څخه یو شمیر اغیزمنو شویو خلکو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې هیڅ ډول بشري مرستې نه دي ترلاسه کړې. یو له دغو زلزله ځپلو آرزو غلامي چې د انجیل ولسوالي اوسیدونکي ده وایي هغه پیسې چې له ځانه سره درلودې خلاصې شوي او خوراکي توکي هم مخ په خلاصېدو دي. نوموړي زیاتوي
مو هیڅ خیمه نه درلوده، یوازې همدا جالۍ پشخانه وي چې پر سر به مو ورته تر پاله چوه او هغه کورنۍ چې زموږ نږدې وي هم ورته ستونزې درلودې. د بنسټونو او دولت لخوا هم هیڅ ډول مرسته نه ده شوې، مثلا مالی او یا د خوړو مرسته او یا دا چې خیمه راکړي، هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
یو بل زلزله ځپلی محمد وایي چې کور یې ویجاړ شوی او غواړي ژر تر ژره یې کور جوړ شي څو ماشومان یې د سړې هوا له امله ناروغ نه شي.
زما کور چپه شوی، له وړوکي ماشوم سره مې په خیمه کې اوسیږو. په دې شپو کې هوا ډېره سړه شوې او طوفان دی. زما هڅه دا ده چې کور مې جوړ شي تر څو ماشومان مې له سړې هوا ناروغ نه شي او خپل کور ته ولاړ شو.
په تیرو دوو اونیو کې هرات ولایت 4 ځله زلزلو لړزولی دی. د زلزلو له ویرې ډیری هغوی چې کورونه یې جوړ هم دي په کورونو کې نه پاتې کیږي او د یو شمیر راپورونو پر بنسټ یو شمیر خو یې ان نورو ګاونډیو ولایتونو ته تللی دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویشتاته.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي د دې هیواد له لوري د ورکړل شوی یو میاشتنی مهلت پای ته رسیدونکی دی او که پاکستان د کډوالو د ایستلو په برخه کې خپله پریکړه عملي کړي دوی ته به له هر اړخه زیانونه واړوي. دوی د پاکستان دا پریکړه غیر عادلانه بولي او غوښتنه کوي چې پاکستان دی له دوی سره په دې برخه کې انساني چلند وکړي. د پاکستان له لوري په دې هیواد کې د میشتو غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو لپاره د ورکړل شوي یو میاشتني مهلت یوازې 2 ورځې پاتې. د طالبانو حکومت هم تازه له پاکستان غوښتي چې له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو په پریکړه له سره غور وکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان له لوري په دې هیواد کې میشتو 1.1 میلیون غیر قانوني افغان کډوالو ته له پاکستانه د وتلو ورکړل شوي یو میاشتني مهلت پای ته رسیدو ته یوازې 9 ورځې پاتې دي. په دې هیواد کې میشت یو شمیر افغان کډوال د پاکستان د پریکړه غیر عادلانه بولي وایي پاکستان دې په دې برخه کې انساني حقونو ته درناوی وکړي. دوی غوښتنه کوي چې له دوی سره د کډوالو د حقونو پر بنسټ چلند وشي. د خیبر پختونخوا ایالت په پیښور خار کې میشت یو افغان کډوال فرید کمال ازادي رادیو ته وویل
نو زمونږ په وطن کې خو کاروبار نشته ده خلک د هغې ځای نه کار لپاره نور هیوادونو ته ځي دا زمونږ لپاره ډېره سخته ده ځکه چې دلته زمونږ اولادونه سبقونه وایي مکتوبونو ته ځي کاروبارونه دي زمونږ کورونه پاتې کېږي زمونږ دا غوښتنه ده د پاکستان حکومت سره چې د افغان کډوال سره د ګزاره وکړي او خپل پریکړه دې بدله کړي
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال جمشید وای لیوی خو دغه هیواد میشت افغان کډوالو ته د ویزی ورکړه بند کړي ول بل خوای د ویستلو پلان عملی کوي
پاکستان دغه کوم وخت دوی افغانانو ته ورکړه د ډیر کم پاته ده نو تشویشونه باندې نه ډیر زیاتې کړي دي خلک تشویش لري څنګه به کوي که چیرې دوی بیرته افغانستان ته ستانه سي ډیری دوی نه هغه د ژوند ګواښونو سره مخ دي تر څنګ د بیکاری له ستونزو سره مخ دي هلته کار
دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو وار بیا ټینګار کړی چې په زور د افغان کډوالو ویستل به د دواړو هیوادونو ترمنځ فاصلې رامنځته کړي د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي ایجنسی لیکلي چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د پنځم په ورځ په کابل کې د پاکستان له سفیر عبدالرحمن نظامانی سره په لیدنه کې ویلي چې پاکستان د خپل دغه پریکړه بیرته واخلي او د غشاني په تورخام او سپین بولدک کې د افغان کډوالو د تګ راتګ لپاره د سانتیاو درامنځته کېدو او د پاکستان په زندانونو کې د بندو افغان کډوالو د خوشی کېدو غوښتنه هم کړې ملګرو ملتونو هم ویلي هیڅ هیواد دا حق نه لري چې د کډوال په زور له خپل خاورې وباسي د دې سازمان د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنرۍ په دې برخه کې خپل اندېښنې له پاکستاني چارواکو سره شریکی کړي له پاکستان د غیر قانوني 1.1 میلیون افغان کډوالو د وستلو پریکړه کڅوم په نړیواله کچه غندل شوی خو دغه هوا تر دې دمه په دې برخه کې نرمخت نه دی خودلې پاکستان د رواني اکتوبر میاشتې تر دیرشمې نیټې افغان کډوالو ته وخت ورکړی چې له دې هېواده ووځي کنه دوی به یې په وړاندې د ویستلو عملیات پیل کړي د ایران د کورنیو چارو وزیر هم له خپل هېواده د ناقانونه کډوالو د شړلو غوښتنه کړې په دې کې زرګونه هغه کډوال هم شامل دي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د امنیتي اقتصادي او تعلیمي ستونزو له امله دغه هېوادونو ته ورغلي کڅوم د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په دې اړه تازه څه ونه ویل خو د دې وزارت په اکسپانه د بیلابیلو شمیرو پر بنسټ په تیرې یو اونۍ کې په خپل خوخه په جبري ډول له ایران او پاکستان لږ تر لږه 3000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دغه وزارت د غشان د ننګرهار په للپوري ولسوالۍ کې چې تورخم ته نږدې ده په جبري ډول د ایستل شوي افغان کډوالو لپاره د یو موقتی کم د جوړولو خبره هم کړې چې د 1500 کورنۍ د اوسېدو ظرفیت به ولري
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان د خزو د حقونو یو شمیر فعالانو یو اعتراضیه غونډه کړې ده او د دغه اعتراضیه غونډې پر مهال د طالبانو د حکومت لخوا د راپورونو په اساس سینې نیول شویو خزینه فعالانو د بیا خلاصېدو غوښتنه کړې ده دغو میرمنو په ټولنیزو رسنیو کې دغه ویډیو خپره کړې او تر څنګ یې هر یوې جلا جلا پیغامونه هم ورکړي او ویلي دي چې د ندا پریانی جولیا پارسی او ځینو نورو فعالانو ځای زندان نه دی او د طالبانو حکومت باید سمدستی دوی را خوشی کړي عابد سپوږمۍ په دې اړه جزئیات لري او دا شی به را سره شریکوي
د ښځو بشري حقوقو یو شمیر فعالانو د خزینه فعالانو زندان کې د ساتلو دوام ته په غبرګون په ټولنیزو رسنیو کې کمپاین پیل کړای دی دا کمپاین زندان د ښځو بشري حقوقو د فعالانو ځای نه دی کې د هغه دوه معترضو ښځو جولیا پارسی او ندا پروانی د خلاصون غوښتنه شوه چې د طالبانو لخوا نیول شوې دي په ورته وخت کې د افغانستان د ځواکمنو ښځو غورځنګ هم د شنبه په ورځ د طالبانو لخوا د اعتراض کوونکو ښځو د نیول کېدو په تړاو یو اعلامیه خپره کړې او د آی کړې چې طالبانو د جولیا پارسی او زرګونو نورو بندیانو پر وړاندې له ټولو بشري حقونو او اسلامي معیارونو سرغړونه کړې ده په دې اعلامیه کې ویل شوی چې د طالبانو لخوا نیول شوي کسان له خپلو لومړنیو حقونو بې برخې دي او کورنۍ یې د وضعیت په تړاو معلومات نه لري په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د ښځو د حقونو فعالانو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هغو کسانو د خلاصون لپاره کار وکړي چې د طالبانو لخوا بندیان دي په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعال او د بندیانو شویو فعالانو د خلاصون د کمپاین یو ګډونواله لیدا سید خیل وایي
بازداشت های خودسرانه و غیر قانونی زنان
د طالبانو لخوا د حفظو د حقونو او د بشري حقونو د فعالانو او خبريالانو خپل سري او غیر قانوني نیول د بشري حقونو او د بیان ازادي څخه سرغړونه ده او دا عمل باید د نړیوالې ټولنې لخوا وغندل شي.
طالبان باید به شدت از سوی جامعه جهانی محکوم شود.
هغه زیاتوي چې دوی د طالبانو له زندانه د اعتراض کوونکو میرمنو د خلاصون غوښتونکي دي. دا په داسې حال کې ده چې د جولیا پارسي او د هغې د زوی له نیول کېدو شاوخوا څلور اونۍ تیریږي او د ندا پروانی او د هغې د میړه او ماشوم له نیول کېدو څه باندې یوه میاشت تیریږي. د افغانستان د خودجوشه میرمنو غورځنګ د مشرتابه غړې لیلا بسیم ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د څو ټویټونو په خپرولو سره له افغانو ښځو ملاتړ کړی خو د نړیوالې ټولنې د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
د فعال ښځو په وړاندې د طالبانو کړنلاره ناسمه ده او نړۍ یوازې ننداره کوي.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله نظیفه حق پال وایي د طالبانو حکومت هڅه کوي چې په فشار او زندانی کولو سره د عدالت غږ غلی کړي.
قیودات وضع کوي، دوی سرکوبوي، دوی شکنجه کوي، دوی په غیر قانوني توګه په بند کې ساتي. د مثال په توګه جولیا پارسي، ندا پریروانی او متی ولاویسا او داسې نور هغه فعالین دي چې شاید نمونه موږ ته څرګند نه وي او په طالبانو باندې ټول افغانان او بشري حقونو فعالین غږ کوي چې دغې عمل ته باید خاتمه ورکړي او په غیر قانوني توګه په بند کې ساتلو ته باید خاتمه ورکړي.
د ندا پروانی او جولیا پارسي ترڅنګ د پوهنتون پخوانی استاد رسول پارسي د زده کړو د برخې فعال متی ولاویسا او یو شمېر نور فعالان هم د طالبانو لخوا بندیان دي. خو افغاني الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی په دې وروستیو ورځو کې له زندانه خوشی شو. طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته پر افغانستان په ځانګړې توګه پر ښځو ډېر محدودیتونه او بندیزونه ولګول چې پکې د کار، زده کړو، سفر او ځینو نورو ټولنیزو فعالیتونو باندې بندیزونه او محدودیتونه شامل دي. د طالبانو دغه تګلاره له ډېرو غبرګونونو سره مخ شوه چې په ترڅ کې طالبانو د یو شمېر اعتراض کوونکو میرمنو د پوهنتون استادانو، خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو په ګډون یو شمېر فعالان ونیول چې ځینې یې له څه مودې وروسته خوشې شول خو ځینې یې اوس هم په زندان کې دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینسه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وې.
لیا ورخه له د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتی بحث لر ازادي راډیو.
ورزو د سالنګ پاړه ریپورت ته یو شمېر مسافر او موټر چلوونکي چې د کابل او د هیواد د شمالي ولایتونو ترمنځ تګ راتګ کوي د سالنګ د لوی لارې د ژر تر ژره پرانیستو غوښتنه کوي. دوی وایي له نورو لارو تګ راتګ ورته ستونزمن او ګران کار دی. د یو شمېر مسافرونکو شرکتونو مسؤلین هم شکایت کوي چې د سړکونو د خرابوالي له امله د دوی مسافرونکي موټر زیانمن شوي او دوی خپل فعالیتونه هم کم کړي دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت د خلکو د غوښتنو ته ځواب ویلو ډاډه وکړه. نور جزئیات د سنا کاکړ پر رپورت کې.
په داسې حال کې چې د خلکو او وسایطو د تګ راتګ پر مخ د سالنګ لوی لارې لتړل کېدو تر څلوېښتو زیاتې ورځې تیرې شوې، خو لا هم دغه لار نه ده پرانیستل شوې. دا لویه لار د بیا رغونې په موخه تړل شوې ده. یو شمېر مسافر چې له کابل څخه د هیواد شمال او شمال ختیځو ولایتونو ته تګ راتګ کوي شکایت کوي چې پر بدیلو لارو تګ راتګ وخت کې ستونزمن او ګران کار دی. مینا چې تازه له مزار شریف څخه کابل ته راغلې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سړک ډېر خراب دی، هوا هم ورځ په ورځ سړکېږي. ما ولیدل چې خلک ډېر په تکلیف کې وو، ساعتونه مو انتظار کاوه، کرایه ډېر جګ شوی و. د پخوا مو د سالنګ په لویه لاره کې ډېر ښه تګ راتګ کاوه. د حکومت نه یې غوښتنه کوو چې د سالنګ لویه لاره ژر تر ژره پرانیزي.
د کابل ولایت اوسیدونکی احمد شعیب چې څو ورځې وړاندې جوزجان ته سفر کړی د سالنګ لارې د بدیلو لارو د ستونزو په اړه وایي:
مو خدام راسته ولې راځم
مو کې تللی و لاره ډېر ستونزې درلودې. په هر ځای کې به موټر بند پاتې کېدو، بیا به خلک کته شول او موټر به کې لکاو ټول خټ یو کند څخه ووزی. تر سالنګ لار خلاص نشي خو شمې کې لدې لارې سفر به ډېر ستونزمن وي.
د سالنګ تونل د بنسټیزې بیا رغونې په موخه د روان کال د سنبلې میاشتې په نولسمه نیټه د سالنګ د لویې لارې له تړل کېدو وروسته ډېر مسافر وړونکي او بار وړونکي وسایط د پنجشیر ولایت له شیبر او یخوا کوتل څخه تګ راتګ کوي. یو تن موټر چلوونکي زبیر د سالنګ لارې د بدیلو لارو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لار خرابه ده، ډېر موټرونه ډېره ده، دغه ځای کې مستریونه پیدا کېږي، رستورانتونه نه ده. موږ ډېر پاتې شوي یو، په دې خاطر چې سالنګ بند شوې ده، دغه لار ډېر ستونزې لري.
د یو مسافر وړونکي شرکت استازی عنایت الله هم وایي چې د سړکونو د خرابوالي له امله د دوی د بسونو فعالیتونه په ورځني ډول له شلو موټرو څخه یو موټر ته راټیټ شوي دي.
زموږ د موټرو ماډل 850 دی. استهلاک خورا زیات شوی، نه یې پوست پاتې کېږي نه پمپار، ټول ټوټه ټوټه کېږي. ځکه لاره خامه ده، په غرونو لګېږي. کله یې چې له دې خوا څخه ځي یا له هغې خوا څخه راځي، جوړېدو ته اړتیا پیدا کوي.
هغه تاییدوي چې د یو کس کرایه له 250 افغانیو څخه 1300 افغانیو ته لوړه شوې، ځکه چې د ده په وینا لاره اوږده شوې، د تیلو مصرف ډېر شوی او د دوی موټرونه زیات له تخنیکي ستونزې سره مخ کېږي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې د سالنګ د لویې لارې د بیا رغونې چارې چټکې کړي او د مسافرو او بار وړونکو موټرو پر مخ یې پرانیزي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت د مطبوعاتو برخې مسؤول محمد اشرف حق شناس په دې اړه د پوښتنو له ځوابولو ډډه وکړه، خو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سړک جوړولو پروژې وخت نیسي او هر کله چې د سالنګ تونل د بیا رغونې چارې بشپړې شي، دغه لویه لاره به د مسافرو او موټرونو پر مخ پرانیستل شي. د سالنګ لویه لار چې د افغانستان یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ده، د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل او ختیځ او سویلي ولایتونو سره نښلوي، چې هره ورځ له دې لویې لارې سلګونه موټرې تګ راتګ کوي. د سالنګ تونل د لومړي ځل لپاره د 1958 او 1964 کلونو تر منځ او د شپږو کلونو په موده کې جوړ شوی، چې وخت په وخت بیا رغونې ته اړتیا پیدا کوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
ورزو خوست هلته د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې لخوا د ځینو کورنیو نړیوالو رسنیو خبریالانو ته د رواني فشار او رواني ناروغیو پر ضد د مبارزې په برخه کې د عامه پوهاوي یو ورځنی ورکشاپ جوړ شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله خیل رپورت.
په نړۍ او په ځانګړي ډول افغانستان کې په رواني ناروغیو د اخته کسانو په شان خبریالان هم د ټولنې هغه قشر دی چې رواني فشارونو څخه ځوریږي او په دې برخه کې دوی ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د همدې رواني ناروغیو او فشارونو په اړه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا د خوست سیمه ایزو ملي او نړیوالو رسنیو د خبریالانو او استازو لپاره یو ورځنی ورکشاپ جوړ شوی و. په خوست کې وطن سیمه ایز خبریال عبدالقیوم قیومی مشال روړی ته وویل
که یو تر ډېره پورې پوس وخت کې ستونزه چې د تر ډېره پورې خبریالانو ته هغه د حالاتو سره د دوی عیارېدل دي، د حالاتو سره د دوی تعامل کول دي، او همداشان ځینې اقتصادي ستونزې دي پوس وخت کې چې تر ډېره هر افغان او بیا د خبریالانو یا ژورنالیستانو کشر ورسره مخامخ.
په خوست کې د کلي د راډیو مشر نوراجان بهیر وایي په دې هېواد کې رواني ناروغۍ ډېرې دي، خو د رواني ناروغۍ د درملنې لپاره اسانتیاوې په نشت حساب دي.
دا چې په دې ټولنه کې د روان درملنې لپاره ځانګړي مرکزونه نشته، ځانګړي پروګرامونه نشته. فکر کوم زموږ د سیاحتامي په بخش کې هم داسې پروګرام نشته چې خلکو ته په دې برخه کې اما په هوای ورکې خلک په دې وپوهوي چې رواني ناروغۍ څه دي یا له رواني ناروغیو څخه ځان ساتنه څه ډول ده.
خوستی خبریالان وایی در رسنیو کارکوونکو په دې هم رواني فشارونو سره مخامخ دي چې د پیښو ځایونو ته تر نورو مخکې رسیدګي کوي یا په ټولنه کې داسې زورونکي صحنې ویني چې د دوی پر روان تاثیر لري. سیمه ایز خبریال محمد الله سروري وایي
دوی په پیښو کې له بیلابیلو حالاتو سره مخ کیږي. زیاتره خبریالان ستونزې لري تر څو پورې په دې برخه کې د دوی تکار شوی وي او د دوی هغه مشکلات حل شوی وي. دوی لپاره باید په رواني برخه کې بیلابیل ورکشاپونه او سیمینارونه دایر شي.
بل لوري ته د رواني ناروغۍ ډاکټران وایي خلک باید رواني فشارونو د مخنیوي لپاره د خپلې کورنۍ او چاپیریال د حالاتو ښه کولو ته پام وکړي. د رواني ناروغۍ متخصص ډاکټر عصمت الله واحدي وویل
اساسي عوامل چې دي د ټولنې کورنۍ تاوتریخوالی ده، باید اصلاح کو مشومون سره د زانه سره خشنه رویادو دا باید اصلاح شي کدا اصلاح شي مونږ یو بل سره مینا ویر کو کور کې مشومون سره بدیا کې او اجتماعي تاګر تاګ لکه مخک وخت کو چې وداسي یو څه زیات کو دغه حالت مخنه ولې
روغتیا پالان وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي بیلابیل ډولونه شته چې د رواني ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کیږي. د دوی په وینا په کورنیو کې وهل ټکول، په کم عمر کې د نجونو جبري ودونه، د یو شخص ګواښل، ښکنځلې کول، په بدو نومونو یادول، له خپلو حقونو یا انتخابه د خلکو محرومول او داسې نور په ټوله کې د رواني ناروغۍ د منځته راتګ له لاملونو څخه دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
ورزو نورستان ته د نورستان په مرکز پاورون کې د الکانو لیسې ودانۍ سوځېدلې او په سلګونو زره افغانۍ زیان ورته اوښته. مسؤلین وایي اور د برېښنا د شارټۍ له امله لګېدلی او خو په وخت خلکو کنټرول کړی او د نورو د زیاتو زیانونو مخه یې نیولې ده. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مرستیال سید رسول ازادي راډیو ته وویل تېره شپه ناوخته د پشکي د هلکانو لیسه کې د برېښنا د شارټۍ له امله اور لګیدلې و چې د تعمیر پاسنۍ برخې سوځولې.
د پښکې لیسې بام تختې سوي دي او خدای رحم کړی دی، سامانونه خو مې استلی وو، آین چادر او تختې چې په اتاقونو لګېدلې وي هغه ټول سوي دي. یو څه بشونو ته هم واقص رسېدلې دي، څونه خساره شوې ده، څونه مصارف پرې راځي. سبا د انجینرانو ګزارش سره به انشاءالله تا ته معلومات درکم. دا اور اخیستل چې دي د برد شاټی له کبل او صاحبانو دوه غو خو پیونو
د هغه په وینا چې د ولسی وګړو په همکاري اور وجل شوه، د تعمیر نورې برخې او شاوخوا کورونه لسوځیدو ژغورل شوې دي. د سیمه وسیدونکو به په تعمیر کې وسیدونکو کسانو د بهتیاتۍ په وجه اور لګیدن رامنځته شوی چې ودانۍ ته په سلګو نظر افغاني زیان اړولې ده. د دوی په وینا چې تیر کال په پارون کې د خزو چارو پخوانی دفتر کې هم اور لګیدنه رامنځته شوې وه چې تعمیر ته زیات نقصان رسولی وو. د پشکی په مرکزی لیسه کې په سلګونو هلکان په زده کړو بوختي، په یاد ودانۍ کې په داسې حال کې اور لګیږي چې د نورستان زیات ښوونځي سرپناه نه لري او زده کوونکي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو زده کړې کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د آرتیمیس درې په نوم یوې ستورمزلې د ماموریت لپاره تازه داسې ټوکرونه لباسونه جوړ شوي دي چې په فضا کې به د ستورمزلو لپاره مساعد تمام شي. په دې اړه جزئیات له عصمت ساروان اورو.
سپوږمۍ ته د تلونکو انسانانو لپاره د امریکا په متحدو ایالتونو کې ځانګړی ټوکر اختراع شو. دا ټوکر چې د هوایی د پاسفیک پوهنتون څېړونکو جوړ کړی د سپوږمۍ د دوړو او لړۍ مخه نیسي. د سپیس وی پانی در راپور لمخې د هوایی پاسفیک پوهنتون څېړونکو د دې ټوکر لومړنۍ نمونه جوړه کړې او په دې خاطر ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې $5,000 مخکې تر مخکې ورکړې دي. د دوی له لوري جوړ شوی ټوکر له الکتروستاتیک انرژي کار اخلي چې د سپوږمۍ د دوړو د مخنیوي خاصیت لري او نه پرېږدي چې د ستورمزلې جامو ته تیزی ذرې زیان واړوي. دا نوې ټکنالوژي لکه مست نومیږي او هدف یې پر هغو ستونزو برلاسی دی چې ستورمزلې په 1968 او 1970 لسیزه کې د ناسا د اپولو د ماموریتونو په لړ کې ورسره مخامخ وو. هغه مهال تیزو دوړو او غبار د اپولو باډې ته زیان واړاوه او د ستورمزلو جامې سره ونښلولې. له همدې کبله د ستورمزلو لپاره د نویو جامو جوړول ډیر مهم ګڼل کیږي. ناسا غواړي د ارتمیس پروګرام په وسیله په 2015 یا 2016 کې سپوږمۍ ته بیا ستورمزلې واستوي. د ستورمزلو لپاره د ځانګړو جامو جوړېدا د ارتمیس له پروګرام سره مرسته کوي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي.